پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 14مه ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 15مې سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو تلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوس مهال چیرته دی. د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارج دافیره کارن دکر وایي افغان معلولې ښځې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. میرمن دکر نن سهار پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د افغانستان معلولو ښځو ته باید ډېره پاملرنه وشي، مګر دا ډېره خواشینې ده چې دوی له ټولو اړخونو څخه هېرې شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په چارو کې د ځان خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د دې لوی لارې د 1.5 کیلومتر سړک د رغونې کار چې د روان کال په دوهمه نیمایي کې پیل شوی و ځکه ځنډیږي چې د شیبر کوتل بدیله لاره د ژمي له رارسېدو سره خوندي نه ده. د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال د افغانستان شمال ته د تګ راتګ لپاره د شیبر کوتل له بدیل لارې کار اخیستل کېده. په بیان کې یادونه شوې چې د سالنګ د تونل په ګډون د دې لویې لارې بیا رغونه به په روانه اوړي میاشت کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې نښانې نه ویني چې مسکو به په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتوني بلینکن پرون د امریکا له سی بی ایس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا مانادارې ډیپلوماسۍ ته لیواله نه ده. د هغه په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو څو اونیو کې د روسیې پاوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کوي او د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی. روسیې همداراز د اوکراین د خرسون ښار په ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتني اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول شوي د توغندیو حملې کړي دي. او د سایبریا په مرکزی برخه کې په یو څو پوړیزه ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي. روسي چارواکي وایي پیښه تېره شپه په نیژنی ورتوفسک ښار کې شوې چې نه نور کسان هم ټپیان کړي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د چاودنې علت په دوهم پوړ کې د ګاز د ډبې لیک کېدل و چې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
بیست هزار انسان که خودشان نه قرآن میفهمند نه سنت میفهمند نه اجماع نه قیاس بنام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
دا د پوهنتون د استاد پرویز خلیلی غږ دی چې په یو بحث کې ډیر پر طالبانو انتقاد کړی او اوس لا درک دی. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر وایي په افغانستان کې معلولې ښځې له ډیر سخت حالت سره مخامخ دي. په غزنی کې خبریالان له خپل کاري چاپیریال څخه ناراضه دي.
څنګه چې د نارینه خبریالانو لپاره دادخواهي کېږي تر څو هغوی اطلاعات ته لاسرسی ولري، دغسې ښځینه خبریالان سره باید هم مرسته وشي.
د خوست د پوهنتونونو فارغان د راتلونکي ژوند اندېښنو اخیستي.
نن که یو اړخ ته فارغي کوي د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسؤلیتونو او د نورو زده کړو مسؤلیت هم چون د اقتصادي ستونزو مشکلات.
په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. ورځو لومړی موضوع ته. طالبانو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی نیولی دی او نامعلوم ځای ته یې بیولی. نوموړی ظاهراً په یوه ټلویزیوني بحث کې د طالبانو پر رژیم له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې اوس مهال هغه چیرته دی، خو د طالبانو استخباراتو ازادۍ راډیو ته وویل دوی پرویز خلیلي نه دی نیولی. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن می فهمند، نه سنت می فهمند، نه اجماع، نه قیاس به نام طالب، آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
د پوهنتون استاد او د سیاسی مسائل و شنون که پرویز خلیلی دی، هغه په تلویزیونی بحث که پر طالبانو لسختونی و کورستا پرون لخبلکو روونی ولشو. تو کورنۍ یو غړی او یو نږدې ملګری د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت د پټ ساتلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه پرون نیول شوی، خو معلومه نه ده چې چیرته وړل شوی دی. پرویز خلیلي په یو ټلویزیوني بحث کې پر طالبانو سختې نیوکې وکړې او ویې ویل یوې ډلې د افغانستان ټول ملت ګرو نیولی، هغه ډله چې د ده په خبره د اسلام په روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. خو د طالبانو د استخباراتو یو ویاند جاوید سارګر ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګنې دوی پرویز خلیلي نیولی. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي موږ بېخي ترې نه یو خبر. د ویلو ده چې طالبانو مخکې هم د پوهنتون یو بل استاد فیض الله جلال پر دوی تر نیوکو وروسته د څه مودې لپاره نیولی و چې بیا تر خوشې کېدو وروسته له افغانستانه ووت. طالبان داسې مهال پر دوی د نیوکې له امله د پوهنتون یو استاد نیسي چې د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب تازه په متحده عربي اماراتو کې یوې غونډې ته ویلي ټول افغانان کولی شي چې د افغانستان په سیاست، اقتصاد او نورو مسایلو کې برخه واخلي. نوموړي دا خبره هلته د میشتو افغانانو یوې غونډې ته کړې چې د طالبانو دفاع وزارت یې پرون ناوخته جریان په خپله رسمي ټویټر پاڼه خپور کړی. د ویلي
دا ټول قومونه د افغانستان خلک دي، د افغانستان وګړي دي، په افغانستان کې حق لري، هم یې په اقتصاد کې حق لري، باید خپل توان او وس ونسپموي او زمیناو ته مساعد شي، هم یې په سیاست کې برخه لري، باید برخه واخلي، هم په نظامي اړخ کې سهم لري، باید په دې وطن ته خدمت وکړي، د وطن څخه دفاع وکړي.
ترخواهی طالبانو د تماس په نوم یو کمیسیون هم جوړ کړی او د جمهوری نظام له چارواکو پخوانیو سیاسیونو یو غوښتي چې وطن ته راشي. خو دا په داسې حال کې ده چې د دې کمیسیون له لارې یو شمېر پخواني لوړ پوړي راستانه شوي چارواکي بیرته له افغانستانه وتلي دي. طالبانو همدا ډول راستنو شویو او په افغانستان کې پاتې شویو پخوانیو لوړ پوړو چارواکو ته هم کوم رسمي او د لوړ موقف دنده نه ده ورکړې. له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم همدا ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانستان ټولو قومونو او لږکیو ته پکې ونډه ورکړي. خو طالبان خپل اوسنی رژیم ټول شموله بولي او وایي د بهرنیو په خوښه جوړېدونکي نظام ته غاړه نه ږدي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرنده کروي افغان معلول خځې له سخت ستونزو سره مخامخ دي. میرمن د کرنن سهار پر ټوټر ولیکل داسې مهال چې د خځو ته باید ډیره پاملرنه وشي، مګر دا خوشینه ده چې دوی هیر شوي دي. لبلې خوا د بخنې نړیوال سازمان ویلي افغان نجونې او ښځې په خپل هیواد، ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي، خو طالبان د ټولې خبرې ردوي. په دې اړه جزئیات بیا هم امید ظاهر مل اوروي.
د افغان چون او خوځو اوسنی وضعیت ته د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارج دافیره چې له دوهې فعالیت کوي د افغان معلولو نجونو او خوځو وضعیت اندېښمنه کړي. کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمېر معلولو خوځو سره خبرې کړي وایي متاثره شوي چې د ټولنې دا قشر چې له ټولو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري له یاده ویستل شوی. میرمن ډیکر زیاته کړي هر کله چې موږ معلولیت لرونکو وګړو ته فرصت ورکړو دا کار به زموږ اقتصاد، کورنیو او ټولنې سره مرسته وکړي. د ډسمبر 2 د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15% وګړي معلول دي. په افغانستان کې د معلولو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په ټوله کې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقض تورن دي. تازه نن سهار د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي هغه ښځې چې په خپل هیواد، ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي افغان مېرمنې دي. دې سازمان له ټولو غوښتي چې هغه عریضه لاسلیک کړي چې له طالبانو غواړي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه ډله فعالانو د برېښواني صدر اعظم رشي سوناک ته یو لیک لیږلی او له هغه یې غوښتي چې په افغانستان کې له ښځو سره جنسیتي تبعیض وننګوي. د ښځو د ایتلاف د برېټانیا له حکومت دا هم غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسني بد وضعیت د څېړلو په اړه یوه غونډه جوړه کړي. دې لیک کې صدر اعظم رشي سوناک ته دا هم لیکل شوي چې څو هغو افغان نجونو او ښځو سره چې ژوند یې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دی، له دې هېواده د وتو او په برېټانیا کې د ژوند کولو زمینه برابره کړي. سکای نیوز چې د دې لیک له محتوا یې راپور جوړ کړی وایي دا لیک له اویاو ډیرو بانفوزه افغان نجونو او ښځو لاسلیک کړی، خو د دوی نومونه یې نه دي لیکلي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي افغان نجونې او ښځې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله له سختو بندیزونو سره مخ دي او دا بندیزونه ورځ تر بله زیاتېږي. د طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه په کور دننه او نړیواله کچه ورځ تر بلې د اندېښنو د زیاتېدو په اړه وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي. په افغان نجونو او ښځو د طالبانو وروستي بندیزونه ښځینه ښاري حمامونو، تفریحي پارکونو او سرپټو لوبغالو ته د دوی په تلو بندیز شامل دی. د دې وړاندې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې د ښځو په لرې واټن سفر بندیز لګولی او مخ پټول هم اجباري کړي دي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د ماشومانو د حقونو فعال لیکوال او ژورنالیست محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ماشومانو لپاره پر موجود ټولنیز چاپیریال نیوکه کوي. وایي له ماشومانو سره باید په ډیره مینه چلند وشي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ښاغلی سمندر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه کورنیو ته څو سپارښتنې لري.
ماشوم خدای تحفه ده د انسان وکړي لپاره. ماشوم یوه ډالۍ ده، د هسته یوه نوې چیره ده، یو نوی ګل ده، یو نوی ښایست ده. نو دومره ښایستونه او دومره ښکلاوې چې په دې موجود کې راټولې دي، دا څه ډول طبیعت ته اړتیا لري؟ دا یو داسې طبیعت ته اړتیا لري چې د ده زړه، د ده حواس، د ده ذهن، د دې نازک طبیعت پکې ښه وغوړېږي. نو دا ډول طبیعت پرته له یو مینهګر باغستانه بل شی نشي کېدلی. ماشوم یوازې د من مینې په باغستان کې طبیعي وده کولی شي، طبیعي رشد ته رسېدلی شي. هغه خدایي وړتیاوې چې په دې کې دي هغه بربنډېدلی شي او دی رښتینی اصیل او بلوغ ته رسېږي. داسې یو بلوغ ته چې هم پکې ځان پېژندنه شامله وي، هم خدای پېژندنه شامله وي. نو د ماشوم لپاره دا ډول یو چاپېریال پکار دی. خو په خواشینۍ سره چې زموږ سنگستان او زموږ ډبره شوی چاپېریال د ماشوم د دا ډول خدای طبیعت د ځلولو او غوړولو لپاره لکه زهر داسې دی. موږ د ماشوم لپاره د غوړېدلو د ودې ټول فرصتونه وربند کړي دي. افغان ماشوم نن ورځ د فزیکی لوږې تر څنګ له حسي لوږې، له عاطفي لوږې، له ذهني او رواني لوږې سره مخ ده. تاسو خپله فکر وکړئ چې یو دا ډول خدایي ګل چې په 45 ډوله لوږو کې راایسار شي، د ده وده به څه وي؟ له دې نه به بې شکه چې یو معیوب وګړی راستریږي. داسې یو وګړی چې نه یوازې دا چې د ځان لپاره به عذاب وي، بلکې د ټولنې او ولس لپاره به هم عذاب وي او کورنۍ خو به ورسره کړیږي کړیږي. متاسفانه چې وضعیت او شرایط دا ډول دي. نو بیا هم زما وړاندیز کورنۍ ته دا ده چې ماشوم تاسو ته یو خدایي ډالۍ ده، شکر ورباندې وباسئ او په ټول وس سره هڅه وکړئ چې د دوی لپاره د مینې تر ټولو ممکن کوچنی باغستان جوړ کړي، تر هغو چې د دوی هم حواس، هم عواطف او هم نور طبیعت روغ راو زرغون شي.
د ماشومانو د حقونو فعال لیکوال او ژورنالیست محمد انور وفا سمندر و چې په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت خبرې کولې او کورنیو ته سپارښتنې درلودې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هغه خوستی ځوانان چې له پوهنتونونو او د لوړو مسلکي زده کړو له مؤسسو فارغان شوي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي په اوس وخت کې د دوی لپاره کارموندنه ډیره سخته ده. دوی وایي کورنۍ یې د دې لپاره ورباندې شپاړس کاله زده کړې وکړي چې کورنۍ او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په اوسنیو حالاتو کې دوی ډاډه نه دي چې د کورنیو دا هیلې به پوره کړی شي.
په خوست کې هغه شمېر ځوانان چې نوي له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او وایي نه دندې پیدا کېږي او نه په دې ځای کې د ماسټرۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړو یو مهم بهیر سرته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ قسمت الله همت آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له چارواکو، مرستندویو، بنسټونو او شتمنو کسانو غوښتنه وکړه چې دوی لپاره کاری فرصتونه برابر کی.
نن که یو اړخ ته فارغی گوی د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسولیتونو او د نورو زده کړو مسولیت هم چوندې اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس موږ ځوریږو. یو رقم ته وهم او ډار له فراغت وروسته موږ سره ملګری دی، نو په همدې اساس موږ له ټولو مسولینو تجارانو هیله داده چې زما په ځان کې چې د څوک وینه هغه نور زده کړې لاندې دوی ته د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هلې ځلې دوامداري وساتي.
رحیم دین عادل چې د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د اردو ژبې په څانګه کې خپلې زده کړې ترسره کړي وایي کورنۍ دا شپاړس کاله زده کړې د دې لپاره ورباندې وکړي چې کورنۍ او هیواد ته د خدمت کولو جوګه شي.
یوازې موږ باید دې ته په تمه پاتې نه شو چې موږ له پوهنتونه پاره شو. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي تر څو کومې زده کړې مو چې کړي دي او کومه خوارۍ مو چې کړي دي هغه عباس لاړې نه شي، موږ ته کورنۍ په تمه دي تر څو راتلونکي کې دوی ته او ټولنې ته خدمت وړاندې کړو.
د پوهنتونونو فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډېره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي تر څو روزل شوي کسان په خپلو مسلکي برخو کې په ښه ډول دندې ترسره کړي. له پوهنتونه نوی فارغ شوی محصل روحمایل حقمل وایي چارواکو او حتی نړیوالو ته باید دي چې دوی ته په خوست نورو ولایتونو یا بهرنۍ نړۍ کې د ماسټرۍ او تخصصي زده کړو زمینه برابره کړي.
او نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په راتلونکي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې په راتلونکي کې موږ مشتری وکړو، همداشان خپل وطن ته یو ښه شان سره خدمت وکړو.
د شیخ زاید پوهنتون مرستیال ډاکټر مجاهد همتیار هم په خپلو خبرو کې محصلانو ته په ټینګار وویل چې په دې زده کړو بسنه مه کوئ او هڅه وکړئ د تحصیل نورې دورې هم تعقیب کړئ.
شیخ زاید پوهنتون رهبری هڅه کوي چې د دې لپاره د نظري زده کړو ورهاخوا د عملي زده کړو لپاره زمینه مساعده کړو. ټولو فارغو محصلانو ته فقط دومره وایم چې تاسو په دې زده کړو بسنه مه کوئ، بلکې خپل زده کړې د ماسترا او دکترا تر کچه ورسوئ.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو لپاره ټاکل شوې بیه نن په داسې حال کې عملي شوه چې لویدیځ هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوې کمزورې کړي، خو روسیې ویلي دي چې که حتی د تیلو د تولید کمولو ته هم اړه شي دا پرېکړه یعنی د جی اوه له لوري ټاکل شوې بیه به ونه مني. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیې د وروستي حد د ټاکلو هرکلی کړی. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژۍ د چارو سلاکار د یکشنبې په ورځ وویل هیواد به یې خپل تیل پر هغه بیه ونه پلوري چې لویدیځ والو ورته ټاکلی ده، حتی که په دې خاطر روسیه مجبوره شي چې د تیلو تولید کم کړي. روسیه د تیلو د تولید له پلوه په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي. جی و یا د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې د جمعې په ورځ په آسترالیا کې د روسیې د هر بیرل اومو تیلو لپاره شپېته ډالره بیه وټاکله، خو ویلي و چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته لا کلک ګزار ورکړل شي دا بیه باید دېرش ډالرو ته راکښته کړل شي. اروپایي اتحادیې هم د روسیې تیلو ته د بیې له ټاکلو سره موافقه کړې ده. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیې د ټاکلو هرکلی کړی، خو په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې د روسیې د هر بیرل تیلو لپاره د شپېته ډالرو بیې ټاکل به له جګړې څخه د روسیې په راګرځولو لږ اغېز ولري. روسیې ویلي چې د خپلو تیلو لپاره به نور پیرودونکي ومومي، خو له دې سره سره دا پریکړه خطرناکه او د روسیې د صادراتي تیلو د بیې د کمولو لپاره د لویدیځو حکومتونو هڅه ګڼلې ده. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې روسیې په داسې حال کې خپل اومو تیلو ته د لویدیز له لوري د شپېته ډالره بیې له ټاکلو سره مخالفت کړی چې د ځینو راپورونو لمخې روسیه همدا اوس خپل اورال تیل هر بیرل په اووه شپېته ډالرو پلوري او د بندیزونو په خاطر د هند او چین په شمول خپلو مشتریانو ته تیل په 15% تخفیف پلوري. د لویدیز تر بندیزونو مخکې د روسیې شاوخوا 60% تیل د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان کړیو هیوادونو ته صادرېدل چې دوی ټولو د روسیې د تیلو لپاره 60 ډالره بیې سره موافقه کړې ده. په همدې حال کې اوکراین او د بالتیک د سیمې هیوادونو په وروستیو ورځو کې پر فرانسې وروسته له دې انتقادونه وکړل چې ولسمشر ایمانوئل مکرون وړاندیز وکړ چې که روسیه د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسولو سلا کېږي، لویدیز باید روسیې ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو غور وکړي. خو یو جګ پوری امریکایي چارواکي وویل چې پوتین له اوکراین سره د سولې د خبرو په برخه کې رښتونی نه دی.
بیا هم د افغانستان روانو چارو ته راګرځو او په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته راګرځوم چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
میرر برطانیایی ورځپاڼې په افغانستان کې د حزب اسلامي ګوند پر مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د هغه پر دفتر د ځانمرګي برید په اړه لیکلی دی. په دې مقاله کې راغلی چې په برید کې یو کس ووژل سو او څو ساتونکي ټپیان سول، خو د طالبانو امنیتي کسانو بریدګر مخکې له دې چې ودانۍ ته ننوځي په ډزو وواژه. مقاله د مجاهدینو د پخوانی مشر ګلبدین حکمتیار له قوله لیکلي بریدګرو له چاودېدونکو توکو ډک واسکټونه او چادرې اغوستې وې. ورسته لولو چې تر اوسه روښانه نه ده چې دا برید چا کړی و او هیڅ چا یې مسؤلیت نه دی منلی. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې په همدې ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم ډزې وسوې او ویل سوي چې دا د پاکستاني سفیر عبیدالرحمن نظامانی د وژلو هڅه وه. د پاکستان سفیر ته زیان نه دی اوښتی، خو یو ساتونکی یې سخت ټپي سو. په مقاله کې یادونه سوي چې یوازې یوه ورځ مخکې تر دې بریده پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان پر خاوره د منظمو سویو تروریستي حملو مخه دی ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پر سفارت برید په سختو ټکو وغانده او وی ویل چې دا ډول پیښو ته به اجازه ورنه کړي چې په کابل کې سفارتونه له تهدید سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال ټیم په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په سر کې لولو چې د نارینه وو د فوټبال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د هر هیواد بیرغ پورته کیږي، ملي سرود ویل کیږي، خو د افغانانو لپاره په دغو سیالیو کې ګډون ورسته له هغه یوازې یوه هیله پاته ده چې د طالبانو یو ځل بیا واک ته لرسېدو سره دوی اړ سول چې خپل هیواد پرېږدي. ورسته لولو چې طالبانو د نجونو او ښځو پر لوبو بندیز لګولی دی او د ښځو د فوټبال ملي ټیم اوس هم له دې پرېکړې اغېزمن دی، که څه هم غړي یې په استرالیا کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا ټیم د رسمي ټیم په توګه نه پیژني او نه هم فیفا چې د فوټبال د مدیریت نړیواله اداره ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي هغه نجونې چې د فوټبال کولو په خاطر یې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو اوس اجازه نه لري چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د مقالې په وینا دوی له فیفا غوښتي چې بیرته دي د افغانستان برخه فعاله کړي چې ښځې د خپل هیواد استازیتوب وکړای سي.
د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې په وروستیو څو دقیقو کې قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په غزنی کې میشت خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لا هم ستونزې لري. دوی وایي تر اوسه پورې هر اړخیز معلومات نه ورکول کیږي. په دې اړه د یکشنبې په ورځ د غزنی د خبریالانو او د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ یوه ګډه ناسته وشوه. په دې ناسته کې خبریالانو د غزنی له والي او یو شمیر نورو ادارو د ادارو له مسؤلانو سره خپلې ستونزې، وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې او همداراز معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دغه ناسته د غزنی ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه ناسته کې خبریالانو د غزنی له والي او د یو شمیر نورو ادارو مسؤلینو ته خپلې ستونزې، وړاندیزونه او غوښتنې شریکې کړې او دغه راز معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ټینګار درلود. په سهیل ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ګلاب الدین امیری وویل په دغه ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د لاسرسي وضعیت ښه نه دی او ډیری شمیر خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. هغه غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت پر وخت له خبریالانو سره هر اړخیز معلومات شریکوي تر څو رسنۍ خپل سپیڅلی رسالت په صحیح وخت او خپلو هیوادوالو او خلکو ته ورسوي.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په مرکزی زون کې هڅه کوي او غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسي او ترڅنګ د رسنیو او دولتي چارواکو ترمنځ اړیکې زیاتې کړي او همدارنګه دولتي ویندویان فعال شي چې له رسنیو سره پر وخت معلومات شریک کړي.
دغه راز خبریالانو اطلاعاتو ته لاسرسی بشری حق او په افغانستان کې د قانون له مخې یو پیژندل سوی حق وګاڼو او ویویل غزنی میشت خبریالان په دغه برخه کې ستونزې زیاتې لري او پر وخت یې د دغه ستونزو د حل غوښتنه کوي. د خبریالانو له ډلې د آشنا راډیو خبریالې مریم ساپوی وویل خبریالان چې د ټولنې د سترګو حیثیت لري او اطلاع رسونه یې یوه له مهمو دندو ګڼل کېږي په دغه برخه کې له خورا ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
بالکل باید د څنګه چې د نارینه خبریالانو لپاره دات خواهی کېږي تر څو هغوی اطلاعات ته لاسرسی ولري او وکولی شي رسنۍ کې فعاله ونډه ولري. دغسې ښځینه خبریالان سره باید هم مرسته وشي، دوی ته زمینه مساعده شي تر څو دوی بیرته راشي او خپل فعالیتونه چې مخکې ترسره کول هغه فعالیتونه بیا ځلې شروع کړي.
اغلی ساپوی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې څخه هم غوښتنه وکړه چې د ښځینه خبریالانو په زیاتوالي او فعالولو کې ونډه واخلي.
باید خپل د خبرنګارانو د خوندیتوب کمیټه د لپاره ډیر کار وکړي تر څو هغه ښځینه خبریالان چې مخکې مهمه ونډه درلوده دوی کار کولو په مختلفو رسنیو سره کار کول او اوس هغوی په کور کې ناست دي. باید دوی ته د کار زمینه برابره کړي تر څو دوی بیا راشي او خپل فعالیتونه بیا ځلې شروع کړي.
خو بل لور ته بیا په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکو غزنی میشتو خبریالانو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به ستونزې هوارې کړي. د دغه ولایت والی مولوي محمد اساق خونزاده وویل موږ په هر اړخیزه توګه د رسنیو ملاتړ ته ژمن یو، خو له رسنیو او خبریالانو څخه یې وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ملي ګټو ته په پام خپل فعالیت وکړي. نوموړي دا هم وویل که د ده په اداره کې هر مسؤول کس له ژورنالیستانو سره د شریعت خلاف عمل ترسره کړي پر وړاندې به یې کلک دریږي او مسؤول کس به د قانون منګولو ته سپاري. دا غونډې په پای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي حمید الله نثار هم خبریالانو ته ډاډ ورکړ چې ټولې هغه ستونزې به حلوي او له اړوند ادارو سره به یې شریکوي چې دا مهال خبریالان ورسره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه خاکسار د ایمن د ګریش سره خبرې کوم. دا مرستې پر برابر مې خبرې کولې وره دا مرستې را چې وره موږ په خبر لاندې وویشل شي دا ورسره کم کار وره. نو هغه وخت موږ خبر شو دوهمه او درېیمه ورځ خبر شوې مرسته راغلې ده. هغه اوله ورځ دوهمه ورځ خبر لا ولاکېږي نو وره ولاکه ته ځان غم نه ناخېستې دلته خدای مسکینه ستا دا اوس مانا دا ژمې دي نه بوټي لري خواره نه شی لري. دلته اول دلته زموږ یو همسایه دی بل ورځ دلته ما بوټي واکړه خواره کې ته نو بله ډېر زه ستړیا دی او داسې ستړي خلک ستا خواره نه دی. نو هغه داسې سړي ته رسېږي چې وره ژی بیا ډاکې یو شی ولري هغه سړي ته رسېږي. نو د ازادۍ راډیو سره ډېره ډېره مننه زما بس توفیق کار وکړي وره تاسو زوی مې دا زوږه سوم. سلام علیکم. ازادۍ راډیو زنده باد.
سلام علیکم. دا زاده رادیو او ریدم کو کار کوم کو سلامونه وایم. روزانه دا اوسانه کوم نظام چې ده دا خو پرسلو کې وو پیسه د خلک کې راځي نه هم چې له دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ته ناراضه ده او دا ډېر یو پسمنده او بیکار حکومت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مساکلا تر درشه پوری د صحت د خامد د حکومت څخه د هله د ارزو ته چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې به سره خراب دي اوس خو د حکومت هم پرې ولاستوي د غم ولې نه خور کیږي لارې خراب دي مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی نو زما د امارت څخه د غشتنه ده چې د لارې غم وخوري وسلام د اخترم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوهمه برخه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو په دې خبرونه کې چې اسد الله لودین یې کوربه دی په افغانستان کې د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو د اف ام د چپو او همدارس د منځنیو چپو د بندیدو او